دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدل کو په دې کې چې روغ جوړ به زنجرالې سزې درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایم درنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای چې دغه شورا د ملي روغ جوړې کاري کمیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره د سولې د مذاکراتو د دویم روند پیل کېدو په مناسبت د حکومتي هیئت د غړو د لارښوونې مسوده تیار کړې او توقع ده چې د حکومت هیئت به سبا د دوشنبه په ورځ د کابل نه دوحه ته حرکت وکړي. دغه شورا د کاري کمیټې یو غړي حافظ منصور پرون د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د اوربن د اعلانولو نو وروسته ممکن چې طالبان د یو نوي موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړي ویل موږ مجبور یو چې د اوربن د اعلانېدو نو وروسته د یو نوي موقتی حکومت د جوړولو په لوري حرکت وکړو. خو د شاتي اوسنۍ سیاسي سیستم په خپل حال پاتې شي په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې له طالبانو سره په دوحه کې تیر کال د متحده ایالاتو د حکومت د سولې د توافقنامې په تعقیب په 2000 میلادي کال کې یو امریکایي عسكر هم نه دی وژل شوی او افغانان لګیا دي اوس په خپل منځونو کې د روغې جوړې او سولې مذاکرات سرته رسي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د حکومت د سیاسي مخالفانو د تحریک یا پی ډی ایم مشرانو د موجوده حکومت په خلاف د انتقادونو د غلي کولو د حلو ځلو په خلاف خبرداري ورکړه ده. د جمعې په ورځ پر اول پنډه کې د دغه تحریک د مشرانو د غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبرداري ورکړ چې له دې وروسته به د هغوی مبارزه یوازې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په خلاف نه بلکې د هغه چا په ضد به هم وي چې تر شا یې ولاړ دي. نوموړي ښکاره اشاره د پاکستان پوځي قوماندانانو ته وه. په عین وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د پاکستان د پوز پر ضد بیانیه ورکړه نو حکومت به په خلاف د 2 ساعتونو په دوران کې دعوا ثبت کړي. صدر اعظم عمران خان څو ځلې په خپلو بیانونو کې سیاسي مخالفان د پاکستان د پوز د بدنامولو او توطیو جوړولو په هڅو باندې تورن کړي. مخالفان هم د پاکستان د پوز قماندانان او د استخباراتي ادارو رئیسان ملکی چارو کې په لاسوهنو باندې تورن کړي دي. خو د پاکستان د پوز لیډر سیس جنرال قمر جاوید باجوا لا تر دې دمه په مستقیمه توګه د مخالفانو د انتقادونو جواب نه دی ورکړی. لبلخوا لډیر مودینا د ایران او پاکستان ترمنځ د چاغي او تفتان د سرحدي لارې د تړل کې دوه لاملا د بلوچستان د صوبې محلي سوداګر او سرحدي علاقو اوسیدونکو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د ډیوی راډیو د ریپورت لمخې د 0.0 یا 0.0 په نوم د تفتان او چاغي سرحدي لارې له تیر دریو میاشتو نه تړل شوې ده او په زرهاو خلک چې گزاره په سرحدي لارې باندې د سوداګرۍ پورې تړلې بیکارا او بیروزګارا ناستی. خبرونه د واشنگتن نوري. د سومالی پایتخت مقدشو ته نږدې د ترکی په یو ساختماني شرکت باندې د موټر بم په مرګانې چاودنه کې د یو ترکی تبا په شمول 4 کسان وژل شوی دي. له مقدشو نه د امریکا غا خبريال محمد ول حسن په خپل ریپورت کې وای چې یو شمېر کارګران ټپین شوی دي. حمله پروند شنبه په ورځ د مقدیشو او افوګوی د خارتر منس د لافول د کلی په حاسمه کې شوې ده چې د چتورکان پر وی ساختماني پروژې باندې کار کوي. حکومت یې پلا د الشباب د اسلامي ډلې په غاړه چولې. د ترکیه د بهرنی چار وزیر هم د ټویټر پر پاڼه لیکلي دي د ترکیه د ساختماني شرکت څلور تنه کارګران ټپین شوې دي. د کانګو پوز وای چې عسكر وي د یوګاندا د وی وسلوالي اسلامي ډلې نه یو کله بیرته نیولې ده. د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د پاوس په بیانیه کې راغلي دي چې په جګړه کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د پاوس دوه تن عسكر ایو لستانه وسلوال جنگیلي وژل شوې دي. اژانس وایي چې د ملګرو ملتونو 1600 عسكر هم په جګړه کې د کانګو د عسكر ملاتړ وکړ. د یوګاندا د متحدو اسلامي ځواکونو یا ADF وسلوالو په 1300 کې د کانګو په ختیځه برخه کې څو واره پر پاوس باندې حمله کړې. پوسلګونو لارې او ټرکونه چې له کیمرون نه د مرکزی افریقا جمهوریت ته تجارتی مالونه عبر کړو پاغه هواد کې روانه نه قراره او به منسته فوج په سرحدي سیمه کې بند پاتې دي. ډرایورانو احتساب کړی دی او وای چې په لار کې د حملو او شکو د زیاتې دوه په وجه نشي کولای خپل سفر جاری وساتي. پرون د شنبه په ورځ په نړیواله کچه د کورونا د کوینس اوبا د ناروغانو مجموعي شمیر له 4.8 میلیونه سیوا شو چې د دې جملې نه 1/3 برخه ناروغان یوازې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. جان هاپکنز د پوهنتون د څېړنیز مرکز د ریپورت له مخې د شنبه تر سهار پورې په امریکا کې په دې وبایي ویروس باندې په مجموعي ډول له 10 میلیونه زیات ناروغان اخته شوي دي. لبل خوا په بریتانیا کې هم د جمعې په ورځ د کورونا د کوینس اوبا 35215 تازه پیښې ثبت شوې دي. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز رسپانډر ریپورت ورکوي د کورونا د کوینس اوبا یو نوی نوا یا سترین چې د لومړي ځل لپاره د انګلند په جنوب کې پرختونونو کې 13 میاشتې کشف شو. اوس یې د نړۍ 33 هیوادونو ته سرایت کړی دی. 40 هیوادونو له بریتانیا نه مسافرونو په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي دي. دا هم یو تازه خبر. د سنا په مجلس کې د متحده ایالاتو د واکمن جمهوری ګوند یولسو سناتورانو پرون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري په شپږمه با په کانګرس کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې د اعلانولو او د نوي جمهور رئیس په توګه د جو بایدن د بری د تاییدولو مخه ونیسي. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال د رويټرز خبري اژانس د ریپورت په حواله ریپورت ورکړي چې د جو بایدن په مخالف سناتورانو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند سناتور ټیټ کروز هم شامل دی. کروز د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړو خو ماته وخړه. توقع دا چې د متحده ایالاتو د ټولو ایالتونو د الیکټرال کالج یا د انتصابي استازو ووټونه د کانګرس د غړو په موجودیت کې د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس په حضور کې وشمارل شي او د جو بایدن بری به رسمن تایید کړي. خو د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند څو سناتورانو اعلان کړی چې دوی به د بایدن د بری د اعلان مخه ونیسي. په سناتورانو کې څو تنه هغه سناتوران هم شامل دي چې د 2020 میلادي کال د سنات د مجلس په انتخاباتو کې بری په برخه شوه. سناتور ټیټ کروز وایي چې دوی به د هغو کلیدي ایالتونو د ووټونو حسابول رد کړي چې ټرمپ پکې د بایدن په مقابل کې ماته خوړلې و او ښاغلی ټرمپ دا ادعا کوي چې د رای و د اچولو په وخت سره دوکا او ټګي شوی و. ټیټ کروز دا خبره هم کړي چې د اوانډیوالان به د ټرمپ د داوا په باب د پلټنو په خاطر د یو تحقیقاتي کمیسیون د جوړول غوښتنه هم وکړي. د متحده ایالاتو د اساسي قانون د غوښتنه سره سم باید منتخب جمهور رئیس د 2020 میلادي کال د جنوري په 10مه د متحده ایالاتو د شپږ څلویښتم جمهور رئیس په توګه د سترې محکمې د قاضي قضات په مخ کې د وفاداری لوړه وکړي. او په افغانستان کې د 13 میلادي کال په دوران کې اته تنه ژورنالیستان وژل شوې دي او 19 تنه ټپیان شوې دي. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی د ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د اوربند په عاجل تامینې دوه ټینګار کړي او ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړي او ویلي دي چې هیواد به په دې برخه کې حسي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره بشپړه تیار دي. حکمت سروش په دې اړه رپورت را لېږلې.
درې ورځې وروسته به دوه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو کوربه وي. قطر چې د مذاکراتو دواړو لورو د کوربتوب موافقه پر کړې د دې هیواد امیر ولسمشر غنی ته په تازه ټلیفوني خبرو کې د دې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوربند په تامینولو کې به خپل ونډه ادا کړي. د بین الافغاني مذاکراتو وروسته دا دویم ځل دی چې د قطر امیر د افغانستان له ولسمشر سره د سولې په اړوند ټلیفوني خبرې کوي او ولسمشر هم د تیر کال په نومبر کې دغه هیواد ته تللی و.
د افغانستان د جمهور رئیس او د قطر د امیر په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د سولې د پروسې ترڅنګ پر سمدستي اوربان باندې ټینګار وکړ. د قطر امیر ژمنه وکړه چې حکومت به په ټول قوت د دې غوښتنې په پلي کولو کې هڅه وکړي.
که څه هم د جمهوریت پلاوی قطر ته د تک پاړه پر رسمي ډول سندي ویلي، خو دغه پلاوی ځنی غړو بیا ویلي چې شاید راتلونکي دوشنبه په ورځ له کابل څخه دوی ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د مصالحه علي شورا وایي چې د افغانستان د جمهوریت مذاکراتي پلاوی دویم پړاو مذاکراتو ته چمتو دی او له کابل څخه د بشپړ تیاری سره به په مذاکراتو کې برخه واخلي.
د مذاکره کوونکي پلاوی بحثونه او مشورې او د ملي مصالحه د علي شورا د رهبری کمیټې بحثونه او مشورې تر سره شوي دي. د ټول مختلفو اقشارو سره لید کاته شوي دي، د هغوی نظریات راټول شوي دي. حیات به په 15 جنوري بیرته په دوحه کې خپل مذاکراتو پیلولو ته چمتو اوسي.
په ورته وخت کې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی یو غړی د نیوکی په ډول وایي هغه شمیر طالبان چې پر سیاسي حل لارې باور لري یو وړوکی اقلیت دی چې د پریکړو صلاحیت نه لري.
خطر
د دې خطر وجود لري چې د مذاکرات سره سره طالبان جګړې ته زور ورکړي او هڅه وکړي چې د جګړې لارې قضیه په خپل طرف واړوي، نو بنا ان ټول دې متوجي او خیاروسی.
یو شمیر سیاسي څېړونکي د دغه مذاکراتو د پیل سره د جنگ د کمیدو او د هدفي وژنو د کمښت لپاره د مذاکراتي پلاوی درول غوښتنه کوي.
موږ به مصالحه وکړو، شاید ډیر فیصد د افغانستان په وضعیت کې بهبود راسي، سل په سل نه راځي، ترڅو چې د منازع عناصر لمنځه یو نسی. د منازع عناصر متعدد دي، تروریزم خزما پدیده نه ده.
تاسو مهال چې د جمهوریت پلاوی قطر ته د تلو په درشل کې دی، د مصالحه علي شورا د رهبری تخنیکی کمیټې یو مسوده هم بشپړ کړه چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لارښود برابر کړ. د لومړي پړاو مذاکرات تیر کال د دسمبر پر 14 درېدلی و چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی کابل ته د مشورې لپاره راغلی و. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د عامه روغتیا وزارت وای په تیرونی کې د تیرونی پر تر په افغانستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې کمی راغلی دی. په مخکړی دی اکرام شینواری دی رپورټا.
د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې اولسونه وړاندې د کورونا وایرس د اوبا دوهم صفه خبره شوه. خو دغه اوبا په لومړی ونیو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتی د ورسره په تیرو سلور ونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبت پیښي بیرته کمی شوه. د دغه وزارت مرسیال وای نور لا تر کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تیر ونی چې په افغانستان کې د کورونا اوبا د خپرېدو رئیس د 15 ونی و، د عامه روغتیا وزارت د 15 ونی پر تله شاوخوا 3500 کمی د کورونا وایرس مثبت پیښي ثبت کړي.
یو پون سمونه نسبتا دو پون سمونه کې زموږ په صدې راټول شوې ده، یعنی په یو پون سمونه کې مثبت واقعیت 1311 و په دو پون سمونه کې 1095 راټول شوې ده. امرینه مهم چې په یو پون سمونه کې 104 و نو په دو پون سمونه کې دغه مننه کچا څلور شپږ تر شوې ده.
د امروختي وزارت نن د شنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو څلشل مثبت پیښې ثبت کړي چې تر ټولو زیاتې په هرات، تخار او د فراه په ولایتونو کې ثبت شوې. په تیرو څلورو ساعتونو کې په هرات کې 3 تخار کې 8 او فراه کې 14 مثبت پیښې ثبت شوې. ضرورت تر کې وي چې کچري خلک ماسکو کاری او د ګلنګونی زینو ته د تلولو ډډه وکړي، د کورونا وایرس مثبت پیښې نور هم کمې دي.
ان شاء الله خوشبینو چې دغه واقعیت به نور هم چټيږي. خو که زموږ وادوال په دې برخه کې د روغتیا وزارت هغه لازمي لارښوونې چې ورته بار بار د مطبوعاتو لارې کړي عملي کړي.
د امریکا روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3% خلک ماسک څخه استفاده کوي. افغان حکومت د خلکو د ګڼګوڼې د مخنیوي لپاره خونځي او پانتونونه تړلي او هم په هوټلونو کې ودونه او په جماعتونو کې د فاتحو اخیستل بند کړي دي. د امریکا روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو رئیسي 25,000 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي، همداشان 2,202 تنه د کورونا په ناروغۍ مړه شوي او 2,291 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د بلخ د افغانستان جمهوریت ریاست یو ځل بیا ویلي چې د عامه روغتیا پخوانی وزیر ډاکټر رحمت جواد عثماني د جمهوریت محمد اشرف غنی په حکم له دندې ګوښه کړل شوی دی. ارګ د شنبې په ورځ په لنډه اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون د 3 مادي د 12 پکړې پر اساس د لوړ رتبه دولتي مقاماتو ټاکل او ازلول د جمهوریت صلاحیت دی. د اعلامیه وی چې د امیرختیا په خوانی وزیر د 1999 کال د مرغومی په 11 منېټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د 1999 غړي حکم پر اساس حاصل شوه او په دې اړه حاشوی بحثونه او بیا کتنې تارتیا نشته. د جربه د امیرختیا وزارت سرپرست ماری پیش د امیرختیا په خوانی وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د جمهور رئیس غنی لخوا دغه ګوخه کول د قانون تر خلاف ګڼلی او ویلي چې د خپل دندې استعفا نه کړی بلکې د خاغلی عثماني پر وینا د دندې ګوخه کړل شوی دی. د مخه د اداري چارو ریاست د جمهور رئیس غنی یو فرمان خپور کړی و چې پکې ویل شوی و چې خاغلی عثماني استعفا کړي او جمهور رئیس غنی هم دغه استعفا منلې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې 8 تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل شوې دي او 19 ټپيان شوې دي. په موکړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې، ټپي کولو، ګواښلو او سپکاوي په ګډون د تاوتریخوالي 112 قضیې سب شوې دي. دغه مرکز د معلوماتو په اساس په تیر میلادي کال کې 8 تنه خبريالان په افغانستان کې وژل شوي، 19 ټپيان شوي، 15 څلوېخ ګواښل شوي، 11 سره فزیکی تاوتریخوالي شوي او 12 تنه تختول شوي او یعنی ول شوي دي. دغه مرکز د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د وژنې په سلورو پیښو کې داعش ډله، دوه پیښو کې طالبان او دوه نورو کې ناپیژنده وسلوال مسول بلل دي. همداشان په افغانستان کې 2020 میلادي کال 13 ورځ په غور ولایت کې د یوې رادیو د مسؤل مدیر او خبريال بسم الله عادل ایماق په وژنې سره پیل شو چې د رسنیو د ملاتړ ادارو، خبريالانو او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سیاسي استازولیو ژورې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر ظهیر او د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفی پر خبريالانو د بریدونو زیاتوالي ته په خبرګون کې وویل:
اگر دنبال هر یک از خبرنگاران
هر خبريال ته یو اسکر او رینجر ورکولای نشي چې دا ښایي نه ممکن وي او نه معقول که دا کار نکیږي لتر لګه عمومي فضا خو سم شي چې دا مهمو سیاسي او امنیتي مرکزونو په 100 کیلومتر یا 100 ګامه کې سکونه وجل شي. دا په جدي ډول غواړو او یو ځل بیا ټینګار کوو چې د ټولو خلکو په ځنګړي ډول د خبريالانو د امنیت ساتنه د امنیتی بنسټونو او کورنۍ او چارو وزارت مستقیم مسؤلیت دی.
وزارت محترم داخله است.
زموږ تقاضا حکومت نه درته چې دا قضایا باید جدي تعقیب شي او دا غنه تجربه رسنې جامعه سره شریک شي. زموږ غوښتنې خبريالانو ته دا دي چې باید ډېر د مسؤلیتي او امنیتي تدابیر چې د خوندیتوب کمیټه تل ټول خبريالانو او رسنې سره شریک کړي دي، هغه باید په ډېر جدي ډول مراعات وکړي.
په کابل کې د امریکا شارج ظفیر راس ویلسن هم په خپل ټویټر کې پر خبريالانو بریدونه ویرونکې بللي او د دغو بریدونو په پای ته رسولو یې ټینګار کړی دی. یو شمیر افغان خبريالان هم روان وضعیت په جدي ډول د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت څخه غواړي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. عبدالواسی پوپلزی او خالد خیال امریکا غټول
د خبريالانو ژوند په ټوله کې خوندي نه دی، څو تنو خپل دندې پرې خو دي. نو زمونږ غوښتنه او هیله له حکومت څخه همدا ده چې د خبريالانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ د امنیتی مسولینو او هغه وسلواله ډلو غوښتنه ده چې خبريالان لکه څنګه چې به تر په خلک دي د ژوند خوندیتوب لپاره هم توجه ډیره شي او د دې نخښه کول دي پای ته ورسیږي.
خود افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو د کچې راټیټولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي دي. دغه وزارت وایي طارق اریان امریکا غټول چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په یو نوي میکانیزم هم کار کړی دی.
د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې مونږه مهم موضوعات سره شریک کړي دي او د یو میکانیزم لپاره نه مونږ غواړو چې هغه سره دوامدار تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوي دي. مونږ ته ډیر مهم ده د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت مونږ ته ډیر مهم ده او په دې برخه کې مونږ ټول امکاناتونه کار اخلو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په داسې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازم اقداماتو د ترسره کېدو خبره کوي چې د بی پولي راپور ورکونکو ټولنې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې خبريالانو ته تر ټولو خطرناک بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
خوست کې د خزو ملي ارمان ټولنې غړو نن په حکومت د خبريالانو د ملاتړ په بنسټونو غکړه چې د خبريالانو او مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د جدي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
ورسته له هغه چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول، د خبریالانو مدني فعالانو د ژوند خوندیتوب په حق لاندې مخ پر زیاتې دودی. په همدې حال کې په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې غړو چې ټولې ښځینه د جمعې په ورځ په یوه راټولېدنه کې له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت تامین کړي. د یادې ټولنې مشرې زینب افغان په وروستیو هدفي وژنو کې د ښکېلو کسانو د نیولو، هغوی ته د سختې سزا ورکولو او د معافیت دود له منځه وړلو غوښتنه وکړه.
کل بی طرف پاتې شوی دی، هیڅ څه طرف نه دی کړی، کل دی هر چا غږ اوچت کړی دی، تل ورپورې چرواکي رسولی دی، هغوی نن راته شهیدان کړي، دا هیڅ کله مونږ ته د منلو وړ نه ده. د هغوی مجرمانو ته، د هغوی قاتلینو ته باید سزا ورکړي، هغه مونږ ته د بخښلو وړ نه دی.
په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبریالانو د نه خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د وروستیو پیښو د عاملینو قانوني تعقیب یې غوښتی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات په جنگ کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبریالانو له وژلو دې لاس واخلي.
خبریالان هغه څوک دی چې پر هیڅ یوه ډله، پر هیڅ یوه کار، پر هیڅ یوه شخص پورې تړاو نه لري. د حکومت غږ ته مې انعکاس ورکړی، د طالبانو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د میرمنو غږ ته مې انعکاس ورکړی، د ځوانانو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی. نو همدې ټکي ته په کتو هیڅ یو لوری، هیڅ یو طرف، هیڅ یو شخص باید پر خبریالانو، پر مدني فعالانو باندې بریدونه ونه کړي.
که څه هم د وژل شویو خبریالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو افغان حکومت ویلي چې طالبانو پورې تړلې د کاروان عبیده په نوم ډله په افغانستان کې د خبریالانو، د مدني ټولنې غړو او سیاسي فعالانو د وژنو مسؤله ده، خو طالبانو په دا ډول وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. په خوست کې د ښځو ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د بریدونو له غندنې پرته یې د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
چې ما ته دا کافي نه ده چې تاسو یوازې زمونږ وژنه په کلکو ټکو وغندئ، دا مونږ ته هیڅ معنی نه لري. غندل څه معنی؟ یو ځل چې زه ووژل شم، یو ځل چې زما ورور شهید شي، هغې نه وروسته ما ته غندل هیڅ مهمه نه ده. د هغې نه مخکې تاسو ترتیبات ول نه نسئ، د هغې نه مخکې زمونږ د ژوند حفاظت لپاره تاسو کار ولې نه کوئ؟
تیراونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د مدني ټولنې له بنسټونو او رسنیو سره په مشوره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د بې سرحده خبریالانو سازمان په خپل کلني راپور کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه، مکسیکو، هندوستان، پاکستان او عراق، د خبریالانو لپاره مرګونی بللې دي. یاد سازمان ویلی چې په 2000 میلادي کې په نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوی چې په وینا یې 50 سلنه یې په هدفي بریدونو کې په نښه شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان اقتصاد په 2020 کال کې د کرونا وایرس د خپرېدو لامل سخت وځپل شو. په مخړی زموږ د خبريال سروشتي رپورټ ده.
په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې د کرونا وایرس د خپرېدو لامل اقتصادي زیانونه ولیدل. د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی اټکل کړی چې په دغه کال کې به د افغانستان اقتصاد 3.4% وده کوي، خو د کرونا وایرس له امله د دې هیواد اقتصادي وده 5% راټیټه شوه. د کرونا وایرس خپرېدل د دې لامل شو چې د افغان حکومت عواید 1.3 میلیارد افغانۍ راټیټ سي، او تر څنګ حکومت اړ شو چې تر خپلې بودیجې 6.4 میلیارد افغانۍ زیات لګښت وکړي.
عواید هم 1.4 میلیارد ته راټیټ شو، مګر سر له دې هم چې 1.3 میلیارد کموالی زمونږ په عوایدو کې راغی، مونږ وتوانېدلو چې خپل مصارف، خپل معاشات او انکشافي پروژې چې په افغانستان کې سرتاسري تطبیقې دي، دغو پرداختونه هم اجرا کړو، او په اخر د کال کې په خزانو کې هم، په خپل خزانه کې هم په یو کافي اندازه ریزرو پیسې ولرو چې هغه به راتلونکي کالونو کې زمون په ملي بودیجه کې به مصرفيږي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خو د دې کال د نومبر په ورستیو کې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس ته د هیواد لپاره یو مهم اقتصادي پیښه و. په دغه کانفرنس کې نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د کال د 3.3 میلیارډ ډالرو او د سلور کلونو لپاره د 4.2 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنې وکړې. اقتصادي شنونکو وایي چې دا ځل افغانستان سره د نړیوالو مرستو په شرایطو پورې تړلې او افغان حکومت اړ دی چې په کلنی ډول د دغو مرستو د لګولو راپور ورکړي.
توپیر په دا کې دا چې دغه کومکونه اوس ډیر زیات مشهود شوی ده، سیاسي شرایط ورته زیات شوی ده او همچنان راپوردهی سالانه په اول کې په نظر کې نیول شوی ده چې دغه ریپورټینګ لکه څه مشکلات بیا مخې ته کې همچنان دغه دی او مهال کومکونو بجای دوی لن مهال کومک افغانستان سره کړی ده چې اوس پیش بینی ده دغه کومکونو لکه مشکل سوای ده. خو بیا هم ویلی سو چې لکه څه لاسته راوړنه لرو او موږ اټکل دا چې آینده کال کې آهسته آهسته دغه موږ اقتصاد ودې خواته بیرته لاړ شي.
اقتصادي شنونکي وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس راخوا په افغانستان کې روانه جګړه او نامنۍ د دې لامل سوي چې پانګوال له هیواد څخه خپل پانګه وباسي. که څه هم په دې اړه دقیق شمیرې نسته، خو شنونکي اټکل کوي چې دا شمیره میلیارډونو ډالرو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په ایران کې د هغه ماشومانو چې جنایتونه یې ترسره کړي وي اعدامول غندولی دي. موخړی دی رپورت ته چې لیزا شلاین را لګلې اوس هم مومندې د تا دروروي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنر میشل بچلت د ایران اعدامول چې د دسمبر په 1 نیټه محمد حسن رضاوی اعدام کوو غندل. دا د دغه هیواد په 2020 کال کې د ګناګار ماشومان او څلورم ماشوم چې اعدامي تایید شوی دی. رضایی اشپارس کلن و کلش پا 2008 کال که بند شوه و گمان که گی چه ده بیردلی ده جنگ پا وقتی یو کسی ده مرد تر حد پور پا چاقو و حله و دالی کمیشنر نتاق راوینا شمدسانی امریکا غکتو ویلی رضایی پا داس وقتی بند شو چه پا رختون که و لحاق و تپون بستری شوه و چه ده جنگ پا وقتی اتپی شوه و راپورټونه وايي په زور باندې اعتراف تک د هلي کمشنر نتاق راوینا شمدسانی امریکا غکته ویل رضایی په داسې وخت کې بند شو چې په روغتون کې له هغو ټپونو نه بستر شوی وو چې د جنگ په وخت کې ټپ شوی وو. راپورټونه وايي په زور باندې اعتراف شوی وو. شمدسانی وايي کره تورو نشته ده چې په حقیقت کې ا د ډبول شوی وو، د په کوټکو او سکان وال شوی وو، دا تل وال شوی وو، د مجبور کړی شوی وو چې په جرم اعتراف وکړي او دته اجازه هم نو ورکړ شوی چې د خپل ټپونو درمل وکړي. د بیا د زندان په وزن ته کوټه کې واچول شو. خپل کورنۍ لیدل نه شوله. د مدافع وکیل اجازه ورته هم نه و او په پرله پسې توګه ورنته خط کېدل. شمدسانی وای د دارلسکالا د مرګ انتظار استه. دا وای د دوه کورنۍ د چهارشنبه په ورځ ویلې د بد پنځشنبه په ورځ اعدام شي. شمدسانی بیا وای دوی په 2020 کال کې څلور ګرانګر ماشومان اعدام کړي وو. د هغو ارقامو له مخې چې موږ لرو ایران د بل هر هیواد په نسبت زیات ګرانګر ماشومان اعدام کړي دي او واقعا څه شی چې د اندېښنې دی هغه دا دی چې موږ په یوګو لږ تر لږه څلور اته نور ګرانګر ماشومان چې اوس اعدام کولو ته انتظار وباسي. دافی بین المللی موسسه وای د 1990 کال نه راپدی خو په لسو هیوادونو کې 1940 تنکی ځوانان چې جرمونه کړی وو اعدام شوی دی. په دغه هیوادونو کې چین، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، ایران، نایجیریا، پاکستان، سعودي عربستان، جنوبی سودان، امریکا او یمن شامل دي. د ایران خاصه محکمه د تنکی ځوانانو د جدي جرمونو د اعدامولو لپاره اجازه ورکوي چې لږ تر لږې عمرونه 15 کاله وي او د نجونو لپاره لږ تر لږې عمرونه 9 کاله وي. د مجرم ماشومانو اعدامول د بین المللي قانون له مخې منع دي او ایران مجبور دی چې د دغه ممانعت پیروي وکړي.
د فلوریدونکو استانبول کاغذ اشاره جوړه د سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. تاسو ته په دې کې اجازه غواړم چې خبرونه به واوریدئ. تاسو سره اوسئ.